دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
السلام علیکم. نن یک شنبه ده او تاسو د امریکا غږ لمړنۍ سهارنۍ پښتو خبرونه اوري. زه سید سلیمان شاه د دې سات خبرونه لولم. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د قاري برهان په نوم د طالبانو قومندان چې د حقانی د شبکې پورې اړه لرله د جمعې په ورځ د لوګر ولایت محمد اغا په ولسوالۍ کې په یوه هوایي برید کې وژل شوی دی. د دفاع د وزارت په مطبوعاتي اعلامیه کې ویل شوي چې بې پیلوټه الوتکې قاري برهان د زرغون ښار په سیمه کې له خپلو څو ملګرو سره یو ځای په نښه کړ، خو طالبانو لا تر دا مهاله په دې اړه تبصره نه ده کړې. له بلې خوا د اروزګان په ولایت کې د شنبې په ورځ د یو ځانمرګي برید په نتیجه کې چې د دهراوت ولسوالۍ د امنیه په قومندان شاه محمد باندې په بازار کې وشو، هغه د خپلو دوو امنیتي ساتونکو سره زخمي شوی دی. د دهراوت ولسوالۍ چې د اروزګان د مرکز ترینکوټ په جنوب کې په 8 کیلومتره کې موقعیت لري، طالبان پکې فعال دي، خو د پرونی حملې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. د روسیې د دفاع وزارت د امریکا د متحده ایالاتو په هغه نظامي پلان باندې انتقاد کړی دی چې د سوریې په ختیځ کې د خپل نظامي موجودیت د پیاوړي کولو په منظور د جمعې په ورځ اعلان کړ. روسیا وایي چې د امریکا دا اقدام امنیتي انګیزه نه لري، بلکې په سیمه کې د تیلو د قاچاقبرانو د ګټو د خوندي ساتلو مقصد یې کوي. د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر د جمعې په ورځ ویلي وو چې تازه دم امریکایي ځواکونه د سوریې په ختیځ کې د نفتو د څاګانو سره انرژي ځای په ځای کېږي، چې د نوموړي په وینا د تیلو زیرمو ته د اسلامي دولت یا داعش وسلوال بیا لاسرسی ونه لري. اوس هم د امریکا د کالیفورنیا په ایالت کې په څو ځایونو کې تباه کوونکي اورونه لګېدلي دي، او د امریکا د موسمي خدماتو ملي ادارې د شنبې په ورځ د ډېرو توندو او خطرناکو بادونو د لګېدو خبرداری ورکړی. لږ تر لږه 50,000 خلکو ته امر شوی چې له خپلو کورونو نه زر تر زره ووځي. د برېښنا رسولو شرکتونو په څو ځایونو کې مجبور شوي دي چې برېښنا قطع کړي. د سان فرانسیسکو د ښار په شمول په ځینو ښارونو کې 3 میلیونه خلک له برېښنا نه محروم دي. یوه 10 کلنه روسۍ میرمن بوټینا چې په امریکا کې اوسېدله او د امریکا استخباراتو د روسیې د حکومت لپاره د جاسوسۍ په تور نیولې وه، له قید نه د خوش کېدو وروسته د شنبې په ورځ په الوتکه کې مسکو ته ورسېدله. هغې ادعا کړې وه چې د امریکا او روسیې د اړیکو د ښه کولو لپاره کار کوو او د امریکا استخباراتو ادارو نه حق نیولې وه، مګر امریکایي مامورانو ویلي دي چې هغه د روسیې د حکومت پټه ایجنټ وه او د امریکایي محافظه کارانو په صفوفو کې نفوذ کړی او کوشش کاوه چې د امریکا د ټوپکو د ملي اتحادیې یا NRA په مرسته ځینې لاسي امریکایي سیاستمداران د روسیې په خوا راواړی. دا د امریکا غږ واشنگتن دی. تاسو د افغانستان او نړۍ خبرونه اورئ. په داسې حال کې چې 2018 میلادي کال د امریکا د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو او د ټرمپ له کمپاین سره د پټو اړیکو په باب د اف بی آی د ځانګړي مفتش رابرټ مولر په مشرۍ تحقیقات 3 میاشتې مخکې رسمان پای ته ورسېدل. د جمعې په ورځ د امریکا د عدلیې وزارت اعلان چې ویلي دغه تفتیش د پیل کېدو په باب د اف بی آی د پخوانیو مامورانو مفتشانو د انګېزې په باب نوي تحقیقات پیل کړي دي. امریکایان حق پاک حیران کړي دي. په عراق کې د حکومت په ضد ولسي مظاهرو په دوران کې د شنبې په ورځ د پولیسو په ډزو کې 8 کسان وژل شوي دي او په لسګونو نور ټپیان شوي دي. خلک په دولتي ادارو کې د غلا او فساد، بې حده فقر او د بنیادي خدماتو د نشتون په خلاف راپاڅېدلي دي. احتجاج کوونکي د عراق د صدر اعظم عادل عبدالمهدي د حکومت د استعفا او نوو انتخاباتو غوښتنه کوي. د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د شنبې په ورځ خبرداری ورکړ کوردي وسلوالو روسیې سره د لاسلیک شوې موافقې سره سم د سوریې په شمالي ختیځ کې د ترکیې له سرحد نه څیرمه ښارګوټونه په خواښه ونوتل. د ترکیې پوځ په زور وباسي اردوغان د سوریې د YPG کوردي ځواکونه ترورستان بللي دي. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین له اردوغان سره په دې هفته کې د سوچي په ساحلي تفریقه کې د ملاقات نه وروسته موافقه لاسلیک کړې وه. بریتانیا وایي چې له ایران سره په بشري بنیاد د نړیوال تجارت او سوداګرۍ د پراختیا په باب د امریکا د حکومت د وړاندیز هرکلی کوي، خو په واشنگټن کې د بریتانیا سفارت د امریکا غږ فارسي سرویس ته وویل چې په دې اړه نور جزئیاتو انتظار کوي. متحده ایالاتو ویلي غواړي چې پر ایران باندې د امریکا لخوا لګول شوو اقتصادي بندیزونو په چوکاټ کې د بشري بنا په اساس نړیوال تجارت پراختیا عمومي. ایران په دې اړه تر اوسه پورې تبصره نه ده کړې. او د رویټرز اژانس وایي چې د سعودي عربستان په ملاتړ په عدن کې د سعودي طرفدار حکومت او په جنوب کې د یمن د یاغیانو ترمنځ چې کومه موافقه حاصله شوې، بلتون غوښتنو ته په حکومت کې ونډه ورکړل شوې ده. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگتن نه واورېدل.
خبرونو مو د امریکا جغ آشنا رادیو ته اوریدل دا هم د دې خبرونې رپورټونه درنو اوریدونکو مخکې تاسو په خبرونو کې مو اوریدل چې ځینې سرچینې وایي چې په چین کې د سولې بین الافغاني غونډه تر یو نامعلوم وخت پورې ځنډیدلې ده د بل خوا د جمهور رئیسات مانی وایي چې ډیر ژر به دغه کانفرنس د برخوالو لیست د چین هیواد ته وسپاري دا ډول د مسکو د غونډې په اړه افغان حکومت څه نه دی ویلي خو دونه وایي چې د با عزت سولې غوښتونکي دي رحیم ګل څاروان په دې باره کې راپور لري
پام کې وایم دا ونی د چین په بیجینګ کې د افغانستان د سولې په تړاو بین الافغاني ناسته تر سره شي خو د دې ناستې د ځینو ګډون کوونکو او سرچینو په وینا د چین بین الافغاني ناسته د اکتوبر 28 او 29 تر یو نه معلوم وخت پورې ځنډیدلې ده د چین بین الافغاني کانفرنس کې تر 15 زیات افغان سیاستوالو او د طالبانو له اړخه 15 غړو برخه اخیسته شهزاده مسعود چې د غونډې ته وربلل شوی وای دا غونډه ځنډیدلې ده
سبا کېدای شو چې دا خلک ټول چې دعوت شوي و چین ته ولاړ شي اما د تیر شپې نه داسې معلومه شوه چې دا غونډه وځنډېده یو علت همدا کېدای شي چې دغه چار جانبه غونډه چې په ماسکو کې وه هلته دا تصمیم نیول شوي یا یو بل علت شاید دا وي چې دغه ابتدایي نتایج د انتخاباتو معلوم سي دا عوامل کېدلی شي اما په هر ترتیب خلکو ته بیا ورته نیولې وه هغه کسان چې دعوت شوي وو ټول دې ته حاضر وو چې په دغې ګډون کې
افغان حکومت مخامخ د چین د کانفرنس د سندیدو په تړاو څه نه وایي خو په خوای ویلیو کوم نشوي میارونه ومنل شي په دې کانفرنس کې به ګډون وکړي اوس ولسمشي مانی وایي چې د چین د جوړیدونکو کانفرنس لپاره به ډیر ژر یو لیست چین ته وسپاري ولسمشي مانی د مسکو غونډې ته هم عمومي ځواب لري
د افغانستان حکومت به په یو مناسب فرصت کې په چین کې د جوړیدونکو ناستې په اړه باندې د ګډونوالو لیست له غیوات سره شریک حکومت با عزت او پایدار سولې ته ژمن دی پایدار او با عزت سوله یوازې د افغانانو په رهبری او مالکیت باندې ترلاسه کېدلی شي
په همدې حال کې تیره ورځ مسکو د افغانستان د سولې په تړاو د روسیې چین امریکا او پاکستان د استازو ترمنځ د څلور اړخیزې ناستې کوربه و د مسکو په غونډه کې ټینګار وشو چې د امریکا او طالبانو ترمنځ مذاکرات بیا پیل شي د مسکو د غونډې په اعلامیه کې راغلي چې دواړه اړخونه دې د سولې تفاهم لیک لاسلیک کړي چې بین الافغاني خبرو ته لار پرانیزي
چومه خبره چې خلیلزاد طالبانو سره په اسلام آباد کې کړی و په هغه کې دا خبره شوې وه چې دا مذاکرات له د افغانستان د ولسمشریزې ټاکنې د اعلان د نتایجو نه وروسته دا مذاکرات شاید سره ونیول شي نو دا ټول هغه مقدماتي چې یو ځل بیا دا مذاکرات شروع کیږي
خوانی ولسمشر حامد کرزی د مسکو د ناس نه هرکلای کړی دی او ویلی دی چې د دې څلور وړو هیوادونو ملاتړ د افغانستان له سولې او د بیجینګ له بین الافغاني کانفرنس د قدر وړ دی بیجینګ په داس حال کې د سولې کوربه کیږي چې امریکا له طالبانو سره نه پړاو مذاکرات وروسته خبرې ودرولې او طالبان چین ته سفر هم لاړل
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2269 اف ام 3.15
یو شمیر حقوقي او مدني بنسټونه د اساسي قانون پر تطبیق د څار کمیسون په چارو کې د سیاسي مداخلو په اړه اندیشنه شولې او له حکومت څخه غوښتنه دي چې دغه کمیسون غړي له سیاسي مداخلو پرته د یوې شفافې پروسې له لارې وټاکي د افغانستان جمهور رئیسات وایي چې د اساسي قانون پر تطبیق د څار کمیسون خپلواکۍ ته درناوی لري او حمایت ځنې کوي په دې باره کې پام وکړئ د خبریال ممتاز بهیر رپورت
یو شمیر حقوقي او مدني بنسټونه د اساسي قانون پر تطبیق د څار کمیسون په چارو کې د سیاسي مداخلو په اړه د اندېښنې په خودلو سره وایي چې دغه کمیسون غړي باید د یوې شفافې پروسې له لارې غوره او په چارو کې له مداخلې ډډه وشي د دغو بنسټونو پر وینا په تیرو دوو دورو کې د اساسي قانون پر تطبیق د څار کمیسون غړي د سیاسي ملحوظاتو په اساس ټاکل شوی دي او سره له دې چې په ځینو ادارو کې اساسي قانون تر پښو لاندې کیږي خو دغه کمیسون په چارو کې د سیاسي مداخلو له امله د کمیسون په خپلو کارونو کې پاتې راغلی دی د افغانستان د عدالت مؤسسې مشر لیلا ناصری د شنبې په ورځ د افغانستان د شفافیت د سار بنسټ د افغانستان د مدافع وکیلانو او د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنې له استازو سره یو ګډ خبری کانفرنس ته وویل چې د اساسي قانون پر تطبیق د سار اوسنی کمیسون کاری موده دوه میاشتې وروسته پای ته رسیږي او د درېمې دورې د غړو په ټاکنه کې باید مدني ټولنې ته هم ونډه ورکړل شي تر څو د یوې آزادې سیالۍ له لارې مسلکي کسان د دغه کمیسون د غړیتوب لپاره وټاکل شي.
حکومت نه یوازې د شفافه پروسه اغاز کی، بلکې په دې پروسه کې باید مدني ټولنې هم شاملې وي تر څو موږ یو حد اقل یو ښه کمیسیون لرو. او ټول نه مهمه موضوع دا ده و غا نه یوازې د دې کمیسیون په اړه ده، بلکې د نورو کمیسیونو په اړه هم ده. غدا ده چې د هر کمیسیون استقلالیت باید وساتل سي، او ټول نه د مخه باید حکومت د استقلالیت ته احترام وکړي، قبول کی چې مستقل کمیسیون باید مستقل وساتل سي.
دا دغه بنسټونو پر وینا چې د اساسي قانون پر تطبیق د سار کمیسیون سربیره د افغانستان ستره محکمه هم د اساسي قانون د تفسیرولو صلاحیت لري او ټینګار وکړ چې دغه کمیسیون د صلاحیتونو د مشخصولو لپاره د په قانون کې تعدیل او اصلاحات راوستل شي. د افغانستان جمهوریت ریاست د مسلې ته په خبرګون کې وایي چې حکومت د اساسي قانون پر تطبیق د سار کمیسیون خپلواکۍ ته درناوی لري او ترې ملاتړ کوي. دا جمهوری ریاست د ویان مرستیال لطیف محمود وویل
بر بنیاد ماده 157
د افغانستان د اسلامي جمهوریت د اساسي قانون د 155 ماده په اساس د افغانستان د اساسي قانون پر تطبیق د سار خپلواک کمیسون یو خپلواک بنسټ دی. د افغانستان حکومت د خپلواک بنسټ ته د درناوي ترڅنګ له ټولو خپلواکو بنسټونو څخه هم ملاتړ کوي.
سایر نهادهای مستقل نیز حمایت میکند.
د اساسي قانون پر تطبیق د سار کمیسون غړی او منشي عبدالرؤف هروی امریکا غږ ته وویل چې دغه کمیسون غړی د اساسي قانون لمخې ټاکل شوی او په خپلو چارو کې بشپړ خپلواکي لري. هغه زیاته کړه چې د کمیسون غړی د یوې شفافې پروسې له لارې غوره کیږي او ویل
ما مخالفت ندارم،
موږ په دې برخه کې چې څه ډول غوراوی کیږي مخالفت نه لرو، خو وروستی تصمیم د جمهور رئیس لخوا نیول کیږي. هو داسې کیدای شي چې خلک جمهور رئیس ته وړاندیز وکړي چې دا کسان او دا شخصیتونه داسې ظرفیتونه لري او موږ یې وړاندیز کوو. د افغانستان د اساسي قانون پر تطبیق د سار کمیسون په دولتي او غیر دولتي ادارو او سازمانونو کې د اساسي قانون له عملي کېدو څخه د سارنې ترڅنګ د افغانستان جمهور رئیس ته د حقوقي او قانوني سلامشورو د ورکولو صلاحیت هم لري. د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنې مرستیال عبدالسبحان مزباد دغه کمیسون صلاحیتونو ته په اشاره امریکا غږ ته وویل
مشوره خو د حقوق پوهانو ټولنې هم ورکوي، مشوره خو بل مدني لحاظ هم ورکوي، خو د سیاو کار دی باید کړای و چې د وزارت په دمره هدف پوری وای چې هغه چا چې د قانون نه نقض کړای و د اساسي قانون نه اوږي ته باید یو سلسله اجرایی ضمانتونه یا معاهدات یا جزاګان یا شی په نظر کې نیول ول چې خلکو اعتراع کړی ولا په باندې. نو وضعیت نه صحیح کاری چې کمیسیون په ټوله کې د حکومت تر اغیز لاندې ده، تر تاثیر لاندې ده.
د اساسي قانون پر تطبیق د سار کمیسیون و غړي لري چې د جمهور رئیس لخوا د څلورو کلونو لپاره غوره کیږي او د ولسي جرګې د باور رایې له ترلاسه کولو وروسته په کار پیل کوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15، د انټرنیټ لارې pashto.voa.com.
د پکتیا یو شمیر کروندګرو ویلي چې د چارمغزو پخوانی باغونه او ونې د زړښت له کبله شندې سوي او د نوو باغونو جوړولو ته لازمه توجه نه ده سوي. دوی د چارمغزو د نیالګیو کښېنولو او د غراز اوسنیو محصولاتو ته د بازار موندنې په برخه کې له دولت څخه د مرستې غوښتنه کړې ده. ابراهیم رحیمی رپورټ لري.
د پکتیا د اریوب ځزی ولسوالۍ اوسیدونکي سیدګل د چارمغز ونې خاخونه په یوه نري ډنګ سره زبول او لاندې تویدونکي چارمغز یې ماشومانو په لمنو کې راټولول او یو ځای انبارول. سیدګل آشنا راډیو ته وویل چې د چارمغزو یوه ونه شاوخوا 15 یا 16 زره چارمغز حاصل ورکوي. د ده په وینا ساکل د چارمغزو د حاصل چندان خوند نشته، خو بیا هم په لاسته ورتلونکي عاید راضي دی.
دا بیا مونږ کې ګډو څو ورځې تقریبا کېږدو، دا بیا خپله دا سغش جنگ شي، د پستې کې بس خپله هغه په خلیبو کې سپین خړی شي، د سپو کوشه بیا هغه نه بعد میر ته وچو، میر نه بعد بیا څوک چې روش تجارون زیری کو په 2 روپۍ دونه، 3 روپۍ دونه، 2.5 روپۍ دونه، دوه جوړښت
په ورته وخت کې. دغه ولایت د یو شمیر ولسوالیو ځینې کروندګر وایي چې د چارمغزو پخواني باغونه او ونې د زړښت له کبله د شنډېدو په حال کې دي او د نویو باغونو د جوړولو په برخه کې لازم کار نه دی شوی. د پکتیا د سمکنۍ ولسوالۍ د سلیمان خیل سیمې اوسیدونکي رحیم خان له دولت نه وغوښتل چې د چارمغزو د نیالګیو کینولو او د غراز اوسنیو محصولاتو ته د مناسب بازار موندنې په برخو کې مرسته وکړي.
یاره په خو وختو کې چې مو په یودیګي د مو شته مټاک چي ده دغه ډیر زره څلوي زره پنځه ډیر زره اشل زره به کوم حاصل کول نه مټاک.
عبدل صبور په ګردیز ښار کې د وچه میوې د خرڅلاو دوکان لري. هغه آشنا رادیو ته وویل لدې کبل چې د پکتیا چارمغز کال په کال کمیږي او کیفیت یې خرابیږي، نرخ یې هم په لوړې دودای.
اوسا کال حاصلات هم دومره ښه نه و، چارمغز اوس وتلی ده، لږ لږ وتلی ده او ښه کیفیت نه لري، مټاکور ده او منځ یې تور ده. او په هغه قیمت څه پروسه کال و، په هغه قیمت نه ده، داسې وښیه څه په مان کې په اوو کلو کې اته سوه نه سوه روپۍ جګ ده.
په عین حال کې د پکتیا د کرنې او مالدارۍ رئیس محمد دین مومند وایي چې تیر کال هم د چارمغز یو شمیر باغونه جوړ کړي او د راتلونکي کال لپاره یې نور باغونه هم په پلان کې نیولي دي.
او علاوه له دې نه موږ هم اوس فعلاً 350 کورنۍ خوري چې په دې کې نیم جلغوزي او نیم هم چارمغز دي چې دا به د اقینو او د خلکو سره په مرسته سره موږ کړو. او په آینده کالونو کې به موږ تقریبا 1 میلیون په شاوخوا کې د چارمغز نیال موږ ولرو.
د ځینو غیر رسمي ارقامو له مخې د پکتیا له اریوب ځاځي احمد خیل لجه منګل سمکنی ډنډې پاټان او ځینو نورو ولسوالیو څخه شاوخوا 3000 ټنه چارمغز راټول او بیا بازار ته عرضه کیږي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 FM 3.15، د انټرنټ لارې pashto.voa.com.
د نوریدونکو، دیموکراتانو د جمهور رئیس ټرمپ د مؤاخذه کېدو د تحقیقاتو په دوام د درو نورو امریکایي چارواکو د استهزاء غوښتنه کړې ده. د مجلس د استخباراتو کمیټه د تړلو دروازو تر شا له مختلفو کسانو پوښتنې کوي. د بلې خوا د استازو د مجلس جمهوري غوښتونکو د دیموکراتانو له اقداماتو سره خپل مخالفت ډېر کړی دی. نور حال په راپورټ کې واوري.
د امریکا د استازو د مجلس هغه کمیټې چې د ټرمپ د غیر قانوني کړنو په اړه تحقیقات کوي، د بهرنیو چارو د وزیر مایک پامپیو د یو مهم همکار اوریک بریک بول په سپینه ماڼۍ کې د مدیریت او بودیجې د برخې سرپرست روسل وود او د ملي امنیتي پروګرامونو مرستیال میچل دوفي د شهادت ورکولو لپاره استهزاء کړی دی. خو جمهور رئیس ټرمپ پر جمهوري غوښتونکو غږ وکړ.
جمهوري غوښتونکو باید جدي شي او مبارزه وکړي.
جمهوري غوښتونکو خبره ومنله، محرمي غونډې ته په زور ننوتل او استدلال وکړ چې دوی باید د ازل د تحقیقاتو د شاهدی جریان ووري.
دوی د دې ورونو تر شا غوښتل د امریکا د جمهوري ریاست ټاکنو پایلې لمنځه یوسي. غواړو پوښو چې څه روان دي.
و څلوېک جمهوري غوښتونکو ته لوړاندې د کمیټې د غړیتوب حق ورکړل شوی دی. دغه ډول غونډې معمولا محرم ځایونو کې کیږي څو څیړونکي تحقیقات وکړی شي، خو ټرمپ او د هغه د کانګرس متحدین وایي د ازل تحقیقات باید د تړلو دروازو تر شا نه وي.
په مازر کې وکړی له امریکایانو څخه یې مه پټوي.
جمهوري غوښتونکو د استازو د مجلس له مشرې نانسي پلوسي غوښتي دي چې د تحقیقاتو د رسمي کولو لپاره رایګیری وکړي.
دا د ادعاو له موضوعاتو نه د پام اړولو یوه لاره ده. همدارنګه داسې یوه هڅه ده چې که په یو شکل ټوله پروسه غیر قانوني وښودل شي.
د استازو مجلس چې دیموکراتان پکې اکثریت دي، د ازل کېدو د ټولو مادو د منظورېدو اطمینان ورکوي، کوم چې د تورنېدو د اعلان معادل بلل کېږي. خو په سنا کې به چې اکثریت جمهوري غوښتونکي دي، نتیجه احتمالا تر ډېره حده د جمهور رئیس په ګټه تمام شي.
کله چې تاسو د امریکا د جمهور رئیس د ازل کېدو خبره کوئ، نو ماته داسې ښکاري هغه تګلاره غوره کړئ چې د امریکایانو له نظر سره برابره وي، له هغه څه سره مطابقت ولري کوم چې بل کلینټن وکړل. نیکسن یې د کېدلو اجازه ورکړه. د استازو په مجلس کې اوسنۍ پروسه زه فکر کوم دا د جمهوري ریاست د راتلونکي لپاره خطرناکه ده.
ټرمپ د استازو د مجلس جمهوري غوښتونکو د شهادت ورکولو د ځنډولو له امله مننه وکړه، خو ګراهام وای سپینه ماڼۍ د ټرمپ له ټویټونو هاخوا ستراتیژیکي تګلارې ته اړتیا لري. جمهوري غوښتونکي تر ډېره د تورونو د محتویاتو په اړه د نظر ورکولو ډډه کوي او پر ځای یې د ازل کېدو پر پروسې تمرکز کوي. خو داسې ښکاري کله چې د استخباراتو د کمیټې مشر ادم شیف راتلونکې میاشت براله غونډې پیل کړي، جمهوري غوښتونکي به نظر ورکولو ته اړ شي. جمهوري غوښتونکو لپاره ستونزې په ډېرې دودي. په سپتمبر میاشت کې د دیموکراتانو لخوا د تحقیقاتو له پیل راهیسې له دې پروسې څخه د خلکو ملاتړ شاوخوا 50% ته لوړ شوی دی.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
روسی جاسوسه ماریا بوتینا په امریکا کې له یو زندان څخه د خوشی کېدو وروسته پرون مسکو ته ستنسوه. د امریکا ژه خبریالی ایسابیلا کوکولی په دې باره کې دا رپورټ را لېږلی دی.
بوتینا تیر کال په واشنگتن کې په خپل محاکمه کې ومنله چې د روسیې د یو لوړ رتبه مامور او دوه امریکایانو سره کار کوو چې د روسیې د ګټې لپاره د امریکا په محافظه کارو ډلو او په جمهوري غوښتونکي ګوند کې نفوذ وکړي. په امریکا کې اړول شوی ایجنټ ماریا بوتینا خپل خبرې ته دوام ورکوي او وایي دلما چې ما حق نه درلوده او ډېرو خلکو زما ملاتړ ونه کړ. له تاسې نه ډېره مننه کوم. زه غواړم دا خبره وکړم، ما یو ځل په ویډیو کې دا خبره کړې وه او تاسې پوهیږئ چې روسان د یو شي نه لاس نه اخلي. حتی د 2015 کال کې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ نه چې په هغه وخت کې د جمهوري ریاست د مقام لپاره کاندید و د امریکا او روسیې د روابطو په باره کې پوښتنه کړې وه او ما تشویق چې دا خبره وکړي. دې فکر کوي چې د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره به ډېر ښه روابط ولري. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت نطاقه ماریا زخاروا وایي
and so she did nothing wrong, absolutely nothing wrong. She was not and she's not guilty in committing anything or deciding to commit anything.
او زکانو د پقتای توګه غلطی نه وکړي، دا د هیڅ ګناه مرتکب شو نه و یا د جرم د مرتکب کېدو پریکړې نه وکړي. دی واقعا هیڅ اته ضرر نه درسوله، دا غوښ نه مخامخ کوي. دا یو انجلی ده او یو ځوانه خزه ده. دوی کوشش کوي چې د خلکو ترمنځ په تماس نیولو کې پنګا چونه وکړي او خپل استعداد نه کار واخلي. دا واقعا یو عادي جریان ده. تاسو پوهیږئ دا یو عادي خبره ده. د امریکا د محکمې د اسنادو په قول د بوتینا په کوششونو کې دا هم شامل و چې په هغه غونډو کې برخه اخیستې وه چې د امریکا د ټوپکو ملي اتحادیې محافظه کارې ډلې جوړه کړې وه او په اصطلاح په دوستانه ماښامنۍ نارې کې هم برخه اخیستې وه چې د روسیې د مرکزي بانک د ګورنر مرستیال الکساندر تورشینی د جوړېدو هدایت ورکړی وو. دغه بانک د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره نږدې اړیکې لري.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هېروئ.
په اروپا کې د کډوالو د بد وضعیت په اړه اندېښنې بیا زیات سوې دي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې د بوسینا د کډوالو په کمپونه کې د بشری ناورین د رامنځته کېدو له امله خبرداری ورکړی دی. همدارنګه د برتانیې پولیسو په لاري کې د ندیش کډوالو د مړینې خبر د انساني قاچاق یو ډیره ناوړه پیښه بللې ده. په دې اړه نور معلومات له وحید فیض څخه واوري.
د کوریشا او بوسنیا ترمنځ د پولیسي مده د پناغښتون کلو خوا په دغه کمپ ځنګل نوم کې خودل شوی او به برېښنا او تشنابونه نشته او په خیمو کې ګڼګونه ده.
تر ټولو زیات د اندېښنې وړ د دې ځای موقعیت دی. دا خلک چیرته ځای پر ځای کړو، دوی لپاره مناسب ځای او حالات پیدا کړو چې پکې اوسیږي او دلته له ناروغیو مخنیوي وکړو.
دلته وسوه پناغښتون کې اوسیږي، افغانان هم پکې دي.
تاسو ګورې باران شوی، زموږ خیمه ته او براغلی دی. د شپې خوب کولای نشو ځکه نو بهر یو، هوا ډیره سړه وي. موږ شپه کسان په یو خیمه کې اوسېګو او درې کمپلې لرو.
نه یوازې د خوړو او ځای ستونزې، بلکې د مهاجرینو لپاره تشنابونه هم نشته. دوی وایي چې په څلور ساعتونو کې درې ساعته اوبه ورته ورځي.
په کافی اندازه خواړه نشته، ډوډۍ مو خرابه ده. د سهار په چای او غرمې په ډوډۍ کې دوه پارچې ډوډۍ راکوي. فکر کوم د یو کس لپاره به دا کافی نه وي.
د سره سلیب کمیټه وایي په دغه کم کې داسې کسان شته چې د وجود اندامونه مات دي او اویا فیصده کسان زخمون لري.
موږ اړتیا لرو چې د دوی لپاره یو بل ځای پیدا کړو، ځکه په ژمي کې دا ځای ښه نه دی. په ژمي کې نږدې 10 سانتي متره واوره دلته اوریږي او دلته به 1 متر ته هم ورسیږي.
په کمپ کې یوازې 80 خیمې او 15 رضاکاران دي. تیرونی محلي بوسنی چارواکو پر دغه کمپ اوبه بندې کړي ترڅو پر حکومت فشار راوړي چې د مهاجرینو دغه کمپ بل ځای ته ولېږدوي.
دلته د مهاجرینو ناورین او ستونزې نشته. زه د بوسنیا په محلي حکومت یو ځل بیا غږ کوم، لطفا د مهاجرو لپاره مونږ ته یو ځای راکړئ، یو ځای چې د حکومت وي. د دغه کار لپاره مونږ 12 میلیونه ډالر لرو او هغوی لا تر اوسه ورته په تمه دي چې د مهاجرو پر نوي کمپ باندې ولګول شي.
د 2019 کال له پیل څخه راهیسې په بوسنیا کې دغه کمپ ته 30 زره مهاجرین رسیدلي دي. په زرګونو نور په شمال غرب کې اروپایي اتحادیې سره په سرحد کې بند پاتې دي. د سره صلیب کمیټه وایي د بوسنیا د کډوال جذب مرکزونه ډک شوي او په زرګونو کډوال په سړکونو او خالي کورونو کې ویده کیږي. وحیدالله فیضی د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنگټن.
د واشنگټن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. امریکای پوځوایي اوس په لیبیا کې د اسلامي دولت د ډلې څخه کم 150 جنگیالي پراته دي. د روان کال څخه راپه دی خو دا بيخي زیات کموالي دي، کله چې د افریقوم یو مامور وویل په لیبیا کې د اسلامي دولت ډله تر 150 پورې غړي لري. د امریکا ژغ د پینټاګان خبريالي کارلا بابا په دې باره کې دا راپورټ را لېږلی دی.
د امریکا د افریقایي قومندانې د عامه چارو مدیر ډګروال کریس کارنز د امریکا غږ سره په ځانګړي مرکه کې وویل د پوز د اسلامي دولت د ډلې په قواوو کې اصلاح لیدلې ده او د لیبیا د حکومت سره په همکارۍ د حمله کولو فیصله وکړه. کارنز خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
سو دوی ور ګادرینګ ان کمپس ور دوی ور ډوئنګ سم اف د بیسیک ټریننګ اند سټارټینګ ټو ډو سم اف د ریکروټینګ اند کانسیکوئنټلی ایر استرایکس ور کنډکټډ سو 43 اسلامیک سټیټ فایټرز
هاف زکه نو دوی په کمپونو کې راغون شوې دي او دوی ته په دغه کمپونو کې اساسي ټریننګ یا روزنه ورکول کیږي په استخدام کولو یې پیل کړی دی. په نتیجه کې وربند هوایی حمله وشولې، ځکه نو د اسلامي دولت ادریس څلور جنگیالي په دایمي توګه لیبیا نه وستل شوې دي. په همدې وخت کې چې دغه جنگیالي وشمیر ته وکتل شي له 150 تنو نه کم دي. خراب امنیتي وضع افراطیانو ته اجازه ورکوي چې په یاغستاني سیمو کې خپل حضور پراخ کړي. حکومتي عسکرو د جنرال خلیفہ حفتر په مشرۍ قواو سره په جنگ کې پر روان کال کې په سلګونو هغه کسان ووژل شول چې په جنگ کې راګیر شوي وو. کارنرز ان بیا وای
Our concern was that with the civil war these terrorist groups in particular ISIS would look to leverage this opportunity to grow to recruit to train
زمنګ اندښنه د کورنۍ جنگ سره وه. دغه تروریستي ډلې په خاصه توګه د اسلامي دولت ډله به له دغه فرصت نه ګټه واخلي چې ځوانان استخدام کې ویروزي او په داسې شرایطو کې اضافه ګډوډي پیدا کړي چې لاله پخوانه موجوده ده. د هیواد په جنوب کې د اسلامي دولت ډله د لیبیا د ملکیانو او نظامی پرسونلو په خلاف د مرګانی حملو ادا کوي، مګر دغه ډله اوس د هغې ډلې یوه برخه ده چې په 2018 کال کې په لیبیا کې موجوده وه چې د اټکل له مخې د جنگیالي وشمیر د 4000 تر 6000 پورې رسیده. امریکایي پوځونه په هغه وخت کې د اسلامي دولت د ډلې په خلاف تقریبا 1500 هوایي حمله کړې وې. د خپل مات نه د مخه چې د سرت د ساحلي خارګوټي په شاوخوا کې واړه مرکز ته راټول شوي وو. کارنز ویلې په عمومي توګه افریقوم ولیدل چې په روان کال کې د اسلامي دولت د ډلې ډیر کم شمیر جنگیالي لمنځنی ختیځ نه افریقا ته راغلي وو او ډیرو کسانو ویره درلودله چې د مارچ په میاشت کې په عراق او سوریه کې له ماتې نه وروسته به دغې وچې ته رامات شي.
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو زموږ د خبرونه پای ته ورسېده، خو د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دا وخت